Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیچ 15 بجې شوې. نن دوشنبه د 1403 هجری مریز کال د مرغومی یا جدی لسمه او د 2023 کال د دسمبر 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ترکیه ساحلی ګارد 2 افغان کډوال د اجه سمندرګي له شمالي څنډې نیولې دي. ترکیه رسنیو له هغې ډلې انادولو اژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ساحلی ګارد دا افغان کډوال یوې ربړي بیړۍ نیولې چې 14 تنه ماشومان هم پکې دي. نیول شوي کډوال بیرته د کډوالو مرکزونو ته استول شوي دي. افغان کډوال اکثره په قاچاقي توګه د ترکیه له ځینو ساحلي سیمو د اجه سمندرګي له لارې په وړو او غیر معیاري بیړیو کې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو په هدف ځانونه په خطر کې اچوي. هر کال د سلګونه هغو کډوالو د مړینې او ډوبېدو خبرونه خپریږي چې غواړي له همدې لارې د اوبو یا ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د ایران د بشري حقونو یو څارونکي سازمان راپور ورکړی چې د ایران حکومت د یکشنبې په ورځ په لورستان ولایت کې یو افغان اعدام کړی دی. هنګاو سازمان ویلي چې دا افغان جلال ستانکزای نومېده او 4 کاله وړاندې د قتل په تور نیول شوی او په اعدام محکوم و. په دغه افغان باندې دا اعدام حکم د لورستان په الیګودرز زندان کې اجرا شوی. ایرانی رسنیو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو څارونکو سازمانونو ویلي چې سږ کال په دغه هیواد کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 1 ته رسیدلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د دوی د ژوند د بیا پیل په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کوي. د یکشنبې په ورځ دغه ادارې په ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ویلي چې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت او دغه صندوق لخوا یې د ځینو ملاتړي یا مرستندویو مرستو په ترڅ کې د راستنیدونکو او بې ځایه شوو لپاره د روغتیایي زده کړو، کارموندنې او عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. دغه ادارې ویلي دي چې د ټولنیزو چرچینو د مرکز له جوړېدو راهیسې له 1800 کسانو سره د ژوند په بیا پیل کې مرسته کړې. خو بل لور ته بیا راستنیدونکو ویلي چې د ژمي له رارسېدو سره له ناوړه اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دي. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارتر د 100 کلنۍ په عمر مړ شو. د کارتر مرکز پرون یک شنبه خبر ورکړ چې نوموړی په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې مړ شوی دی. کارتر د 1900 او 1901 کال ترمنځ د امریکا 9 ولسمشر پاتې شوی او په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د کارتر لپاره به په واشنگټن کې د جنازې د مراسمو د بندوبست امر وکړي او نوموړي زیاته کړې متحده ایالاتونو او نړۍ یو کمساری رهبر له لاسه ورکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بشري حقونو په ساتنه کې د کارتر رول ستایلی او ویلي دي هغه له ولسمشرۍ وروسته هم د بشري حقونو دفاع ته دوام ورکړ. کارتر د نړۍ او سیمې په سیاستونو کې هم مهم رول درلودلی دی. او په سوریه کې د واکمنې ډلې حیات تحریر شام مشر احمد شراوایی سوریه به د سعودي عربستان او حتی روسیې په ګډون له ټولو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري، خو د تهران د لاسوهنو د دوام په صورت کې به له ایران سره جلا چلند کوي. هغه د یکشنبې په ورځ له العربیه شبکې سره په مرکه کې وویل چې ایران باید په سیمه کې پر خپلو مداخلو او سیاستونو له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مشر علي خامنهای د بشار اسد له تیښتې وروسته په خپله وینا کې په سوریه یا سیمه کې د ایرانی نیابتي ځواکونو موجودیت په اساسي توګه رد کړ او ادعا یې وکړه چې دوی دې ته اړتیا نه لري. د روسیې ترڅنګ ایران هم د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد له اصلي ملاتړو څخه و. د اسد رژیم د دسمبر په 8 نسکور شو او تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال واک ته ورسېدل. دا وو خبرونه. که غواړی چې ویل ولې زموږ په ویپانه کې مونډلای شي ادرس دی آزادی رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. یونیسف وایي 2023 کال جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره تر ټولو بد کال وو. افغان جونی وایي 2023 کال پر دوی حمله بندیزونو او اغیزو خالی نه وو.
داسې شپې کېږي چې تر سهاره پورې ویښه یم، او دېته چون توخمه چې څوخ به بېرته زموږ درسونه شروع کېږي، څوخ به موږ سهار پاڅېږو او بېرته خپل پوهنتون ته ځو.
یو شمیر بېوزله افغانان وایي یوازې د خپلو بهر میشتو خپلوانو په ملاتړ د ژوند چارې مخته وړي.
زما خپل ورور هم دی بهر کې چې موږ ته میاشت په میاشت پیسې لیږي، او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو.
جنوبی کوریا کې له ځغاستلې کې د الوتکې د وتو او ټکر له کبله د مړو شوو شمیر 1909 ته ختلی دی. لامل یې لا هم بشپړ روښانه نه دی. او سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ جوړ شو، هدف یې د ولسونو نږدېوالی ښودل شوی. نو راپورونه هم درته لرو. هیله ده ملتیامو
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. راځو د دې خبرونې د خبری برخې د سر راپور ته. یونیسف وایي د 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال وو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لکونه ماشومان بیلابیل ناخوالې ګواښي، چې تر ټولو مهم د غذایي مسؤلیت نشتوالی دی. پر دې سربیره طبیعي پیښې، کډوالۍ، خوارځواکي او په ځینو ځایونو کې له تعلیمه محرومیت د افغان ماشومانو په وړاندې نورې ستونزې یادې شوې دي. دا چې د یونیسف د موندنو له مخې 2023 کال چې پای ته په نږدې کېدو یو د افغان ماشومانو لپاره څه ډول وو، په دې اړه به د یونیسف د راپور مهم ټکي له صفي الله ستانکزي واورو.
په افغانستان کې د کړکیچونو له پلوه ماشومانو ته د ورپېښو خطراتو تر ټولو وروستۍ بېلګه تېره اونۍ په برمل او ډنډ پټان کې د پاکستاني جټ الوتکو بمباري ده. په هغو بریدونو کې چې لږ تر لږه 250 تنه پکې وژل شوي، د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې د معلوماتو په اساس یوازې 40 تنه ماشومان پکې شامل دي. د یونیسف اجرایي مشرې کاترین روسل په یو بیان کې ویلي، له هره پلوه 2023 کال په تاوتریخوالي کې د ایسارو ماشومانو لپاره د یونیسف په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. هم د اغېزمنو شوو ماشومانو د شمېر او هم د هغوی په ژوند د اغیزو د اندازې له لحاظه. اغلی روسل زیاته کړې، په جنگ ځپلي یا کړکېچن زون کې د یو ماشوم لویول له ښوونځي د محرومیت، خوارځواکۍ او اکثر د بېکوره کېدو له خطر سره مخ وي نسبت هغه ماشوم ته چې په یوه آرامه ځای کې اوسیږي. دا باید یو نوی نورمال نشي. یونیسف د 2023 کال په اړه د راپور په سر کې د هغه افغان ماشوم عکس خپور کړی چې له خپل ګډ شوي کور سره ولاړ دی. دا عکس د غور ولایت د یو 9 کلن ماشوم دی چې 3 میاشتې مخکې سیلونو کور ونړاوه او دی او کورنۍ بې سرپناه پاتې شول. د ماشومانو د وضعیت په اړه د یونیسف په څېړنه کې راغلي، په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې حقونه یې تر پښو لاندې شوي. د ماشومانو مرګ ژوبله له ښوونځیو او ژوند ژغورونکو واکسینو، د هغوی محرومیت او شدید خوارځواکي هغه عمده مسایل یاد شوي چې 2023 کال کې تر بل هر وخت زیات په نړۍ کې د ماشومانو ژوند ته خطر پېښ کړی و. د یونیسف د راپور په اساس 2023 کال 2.5 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلو او کړکېچنو هېوادونو کې له ښوونځیو محروم وو. په راپور کې جنگ ځپلې غزه، اوکراین، کانګو او سوریا د بېلګې په توګه یاد شوي چې کړکېچنو او جګړو یې ښوونځي ورړنګ کړي او ماشومان د جنگ له لاسه د ښوونځیو محرومه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما څه وخت مخکې اعلان کړ چې لږ تر لږه 5 میلیونه افغان ماشومان چې لویه برخه انجونې دي له تعلیم محرومه دي. د کړکېچ او طبیعي پېښو له امله بېکوره کېدل او له هېواده کډوالي هم هغه څه دي چې افغان ماشومان پکې ډېر زیانمن شوي. افغانستان د اوکراین او سوریې تر څنګ له هغو درېو هېوادونو دی چې د ماشومو کډوالو په سر کې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه کسان له افغانستانه ووتل او د کډوالۍ لارې ونیولې چې د پام وړ شمېر ماشومان هم پکې دي. د یونیسف په یو راپور کې د هغو کډوالو ماشومانو یو ګراوړل شوی چې د افغانستان په شمول خپل اصلي هیوادونو کړه شوی. له دې ډلې د افغان ماشومان او تنکې ځوانانو په شمول لک تر لګه 4000 تنو 2023 کال په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې چې 80% یې کورنۍ او سرپرستان نه لري.
و موریدل چې یونیسف وایي 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومان لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال وو، او په دغه جنگ ځپلو سیمو کې افغانستان هم یاد شوی دی. بلورته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې 2023 کال د افغان ښځو او نجونو پر حقونو له ځپونکو اقداماتو سره مل و. په دې کال کې د یو قانون لمخې د خځې غاګ او راتو بلل شو او لنجونو د تحصیل د دوام یوازنی هیله چې په نیمه عالی طبي موسسو کې زده کړې وې هم واخیستل شوه. تازه داسې راپور نه خپاره شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونیزو خصوصي کورسونو ته هم له تګه منع شوي. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
زه د قابلګۍ پوهنځي د دویم سمستر محصل او محکله چې د حکومت د لورې د انجونو په طبي زده کړو بندیز ولګېده د دې خبر په اورېدو سره زه متاثره شوم.
سادیا د هغو زرګونه افغان انجونو له ډلې ده چې پر نیمه لوړو طبي زده کړو د طالبانو د وروستي بندیز قرباني ده. سادیا وایي د زده کړو د دوام د دغې یوازینۍ هیله اخیستو یې هیوادوالو ته د خدمت کولو ارمانونه نیمګړي کړي او په خبره یې اوږد مهال کې به یې ناوړه اغېزې ټول ولس احساس کړي.
دا کار یوازې د انجونو پر زیان نه دی بلکې د هیواد د راتلونکي پر زیان دی. په راتلونکي کې به افغانستان د ښځینه ډاکټرانو د نشتون سره مخامخ وي. په ټولنه کې به د مور او ماشوم مړینه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو وي. د 2015 کال لپاره مې هیله هم دا ده چې انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مرستیال بخت الرحمن شرافت د 2023 کال د دسمبر په دریمه د طبي انسټیټیوټونو د مشرانو سره په یو غونډه کې په دغو موسسو کې د نجونو د شمولیت او د زده کړو د دوام د مخنیوي اعلان وکړ. له دې اعلان سره سم چې د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په امر شوی په لسګونو طبي موسسو کې چې د قابلګۍ، غاښونو، نرسنګ او لابراتوار په برخو کې زده کړې ورکولې د نجونو په ورتګ بندیز ولګید.
ته پوهنځي کې اتم سمستر مې وو چې کله طالبان راغلل نو زه په اتم سمستر کې درسونه نه پاتې مې تر دا اوسه.
دا 25 کلنه ګلرخ ارمل ده چې وایي په عمومي طب کې د زده کړو له بندیز وروسته یې یوازنۍ هیله همدغه د نیمه لوړو زده کړو طبي موسسو ته وه. د کابل دغه اوسیدونکو وایي دا او ټول ټولګیوالې اوس له ډېرې ناهیلۍ له رواني ستونزو سره مخامخ شوي او زیاتوي زیاته پر دې رنځيږي چې د غږ اورېدو هیڅ مرجع معلومه نه ده.
پانتونونو باندې کېدل ډېره زیاته بعد اغیزه لري. زه خپله د 15 کلو عمر لرم، مګم داسې شپې کېږي چې تر سهاره پورې ویښه یم. عادي ته چرت وخت مات څه وخت به بیرته زموږ درسونه شروع کېږي، څه وخت به موږ سهار پاڅېږو بیرته خپل پوهنتون ته ځو. داسې شپې کېږي چې زه مجبور مور مې روانې غوسه کوي، وایي خ لاړس یو مسکن واخله یا د اعصابو د آرامش لپاره دوا واخله چې د شپې خوب وکړي او ویده شي.
په 2023 کال کې پر نیمه طبي زده کړو له بندي سربېره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون هم په یو شمېر ټولنیزو برخو کې د ښځو پر حضور د بندیز لامل شو. دغه قانون چې د اګست په وروستیو کې نافذ او د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې چاپ شو 4.5 ماده لري. د یاد قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د یادې مادې په بل جز کې د ښځو غږ هم اورات بلل شوی او په کراغلي چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قراءت نشي ویلی. دغه قانون په یو شمېر ولایتونو کې نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د کندهار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته ویل د همدې ټولنیز او کاري محدودیت له کبله له هېواده کډوالۍ ته اړ شوی او دا مهال یې په یو هېواد کې پناه اخیستې. د اکاپس په نوم یو سویسی خپلواک بنسټ د دسمبر په 14 وویل د طالبانو حکومت د 2023 کال د جولای له لومړۍ څخه د دسمبر تر 2 ټول ټال 14 فرمانونه او تګلارې صادرې کړي. د دغه بنسټ د ارزونې له مخې 8 دغه فرمانونه او تګلارې په ملي کچه او پاتې نورې په ولایتي کچو صادر شوي چې تر ډېره یې هدف په ټولنیزو برخو کې د ښځو د ګډون مخنیوی و.
مخکې
د اسلام نه ښځو له خپل انساني حقونو محروم. د ښځو فعاله لطیفه خرم وایي طالبان چې د ښځو په اړه څه ډول مفکوره لري د دې پټکو له اسلام مخکې زمانې ته ورته ده.
دوی چې کله د اسلام نوم اخلي نو د اسلام نوم دی نه بدناموي. په اسلام کې ښځې ته پوره حق ورکړل شوی دی، ښځه د جامې نه نه محرومه شوې. موږ ویلای شو چې اسلام ښځې ته هغه حقونه ورکړي دي چې ښځه عزتمند ګڼل شوې ده. نو دوی په کوم حق ښځه د تعلیم نه منع کوي، ښځه د اجتماع نه منع کوي
او خځه ته هغه حق چې قران او رسول ورکړی دی هغه ترې اخلي.
طالبانو د خځو په اړه خپل فرمانونو او تګلارو کې ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ او افغاني دود په اډانه کې د خځو د حقونو تضمین تجمن دي. هغه ادعا چې ګڼ شمېر افغانان او فعالان ورسره موافق نه دي او دغه فعالان استدلال کوي چې افغانستان په تاریخ کې د مبارزې له ډګرونو نیولې تر علمي ډګرونو پورې داسې یو شمېر ښځې روزلې چې نمونه یې د نړۍ په تاریخونو کې ثبت دي. د دې ترڅنګ د اسلامي نړۍ یو شمېر وتلي مفتیان او پوهان هم د طالبانو د حکومت یو شمېر تګلارې اسلامي نه بلکې له اسلامه د هغوی سخت دریزه تعبیر او تفسیر بولي. مفتی منیر شاکر چې ډیر کله په خپلو څېړنو سره د اوسنۍ دورې یو شمېر ملایان او دینی علما ننګوي د قرآني آیتونو او د غراز د حدیثو پر رڼا کې وایي چې ښځې د تعلیم او کار حق لري.
قرآن کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق. الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. نو که ښځه څوک مسلمان وو کی اچوي نو علم ور باندې تعلیم ور باندې فرض دی. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کی دا غوی په دې کې خپل حصہ ده. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډک ته دغه سې قصونه چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي.
د ښځو د حقونو او تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرتابه محدودوونکي فرمانونه کله ناکله د دوی د کابینې د یو شمېر غړو او پلویانو له نیوکو سره هم مخامخ شوي، خو دغه نیوکې په دې کچه نه دي چې د حکومت پر پریکړو اغیز وکړي. طالبانو د 2020 کال د اگست 15مه واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او بیا د هغوی په مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. پر دې سربیره په نړیوالو او ملي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی، د هغوی سنگارتونونه تړل شوي او پارکونو، حمامونو او ورزش ځایونو ته د هغوی تګ منع شوی دی. پر ښځو یو شمېر سفري بندیزونه هم لګول شوي او له معینې فاصلې ورهاخوا له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. نجونې دا مهال یوازې تر شپږمو ټولګیو پورې په ښوونځیو او دغه راز دینی مدرسو او یو شمېر خصوصي ښوونیزو کورسونو کې د زده کړو اجازه لري. د ډسمبر په وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې هرات ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې کورسونو ته له تګه هم منع شوي. په ننګرهار کې هم د همدې ډول بندیز راپورونه ورکړل شوي، خو رسمي سرچینو یې لا تایید نه دی کړی. په ظاهره د همدې بندیزونو له کبله د طالبانو حکومت هم له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو او بنسټونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې له دغو بندیزونو لاس په سر شي، خو تر اوسه دغو نړیوالو غبرګونونو په عملي ډګر کې هیڅ اغیز نه دی درلودلی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازی توماس نیکلاسن چې څو اونۍ وړاندې کابل ته تللی و وایي د طالبانو د کابل چارواکو د هغو بندیزونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی چې پر نجونو او ښځو لګول شوي دي. هغه له افغانستانه د بیرته تک پر مهال ویلي چې اروپایي ټولنه د دغه هیواد وضعیت ته ډیره اندېښمنه ده. د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو او ټولنو هم د طالبانو د حکومت پر یو شمېر تګلارو نیوکې کړي. د چارو کتونکو وایي که طالبان په دغو محدودونکو تګلارو له سره غور ونه کړي، ورځ تر بلې به د دوی او ولس ترمنځ واټن ډیر، د حکومت انزوا به ژوره او له هیواده به د ځوانانو او کدرونو تېښته زیاته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په جنوبی کوریا کې د الوتکې د ټکر د پیښې د مړو شمېر 109 ته رسیدلی دی، خو تر اوسه هم معلومه نه ده چې الوتکه د څه له کبله له رنوې وتلې او له دیوال سره لګېدلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې د شپې ناوخته پورې ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا او څو د هغې مسافروړونکي الوتکې له ماتې لاشې مړې راوباسي چې یکشنبه سهار لګېدلې وه. له 101 سورلیو یوازې 2 تنه د الوتکې خدمه ژوندي پاتې او نور ټول مړه دي. په مړو کې 2 تنه د تایلند او پاتې نور 101 د جنوبی کوریا تابه دي. یکشنبه سهار په ځایي وخت 9 بجو د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې یو مسافروړونکي الوتکه د کیناستلو پر مهال له رنوې ازغاستې کې ووتله او له یو دیواله سره ولګېده. د دې پیښې ویډیو هم خپره شوې او په خواله رسنیو خبري اژانسو کې لاس پلاس کیږي. د ورځې په اوږدو کې د موان نړیوال هوایي ډګر ته د یادې پیښې د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي ورټول وو څو د خپلو عزیزانو پوښتنه وکړي. په پیښه کې د شاوخوا 40 کلنې وژل شوې ښځې مینسوک بوډا پلار جیون جی یانګ د موان هوایي ډګر ته ورغلی او په ډیر خپګان د خپلې لور د جسد د ترلاسه کولو ته انتظار باسي. هغه تقریبا رارسېدلې وه او دا خیال یې نه و چې زنګ راووي. فکر یې کاوه چې کور ته به راشي. کله چې خپل موبایل راخیستی تیاره ټکر شوې. زه یو زوی هم لرم خو لور مې تر زوی ډېره خوږه ده. کله کله یې زه دې باندې بوله. مینسوک له خپلو نورو خورلڼو سره تایلند ته تللې وه څو د کرسمس رخصتۍ هلته تېرې کړي. د موان ښار او هوایي ډګر چارواکو یوازې د 15 مړو هویت تثبیت کړای شو او پاتې نورو مړو په جسدونو معاینات روان دي چې هویت مشخص شي. لا دقیق نه دی معلوم چې الوتکه ولې له رنوی ووتله او مخامخ په دیواله ورغله، خو ځینو چارواکو په هوا کې د مارغانو له ګلې سره د تیارې لګیدل د پیښې یو علت بولي. دا د جنوبي کوریا په تاریخ کې د الوتکو د ټکر یا سقوط تر ټولو مرګونی پیښه یادیږي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي جوړ شوي انسټیټیوټ مسؤلان وایي دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقۍ د ساتونکو په توګه کار کوي او د هر اړخیزې ودې لپاره یې څېړنې کوي. دا انسټیټیوټ تازه د سویډن په مالمو ښار کې پرانستل شوی دی. زموږ همکارې له مشر او نورو مسؤلانو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسؤلین وایي د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور ښکلي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نه شي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه یوې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پرتو نورو ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیزه راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پېښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیستی دی. که څه هم د دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړي نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سوري غوړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تلر اوبر کی د موسیقي د حالي زلي د سخت دریځي د وجي ډېر کمی شوې دي، خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو پراتلونکي کې به هلته د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زه مبارکي وایم ټولو هغو ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان وروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکړي.
چېړونکي او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
له بده مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې د برخې ته نه وځد چې پاملرنه کی نه کیږي، بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه داسې فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې په راتلونکي کې د پښتني موسیقۍ د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅې او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په موسیقۍ بندیز لګول شوی او آن د موسیقۍ ځینې آلې د دوی لخوا ماتې شوي او اور ورته اچول شوی. د طالبانو حکومت موسیقۍ حرامه بولي. پر موسیقی د طالبان حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غږون کی له هواده وتلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هوادونو پاکستان او ایران ته تللی په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې له سخت اقتصادي او ټولنیزو سنزو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسولینو ډاډ ورکړی چې دوی به په راتلونکي کې د بېوزله هنرمندانو لاسنیوی، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکي او ودې لپاره کار وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د ژمي په را رسیدو د اکثرو کورونو د تواس نرسېږي چې خپل کورونه تاو دکړي، خو په پلازمینه کابل کې بیا د مکروریانو د تودېدو سیستم له څو کلونو راهیسې ټکنی دی او سږ کال دغلته د مکروریانو اوسېدونکو ویلي چې مرکز ګرمۍ لا هم نه دی چلانه. په دې اړه راپور له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
په پلازمینه کابل کې یو شمېر کورنۍ چې ښه عاید نه لري وایي چې د دوی د ژوند ډیری چارې او لګښتونه د دوی د کورنۍ او د هغو غړو او ملګرو په مالي ملاتړ پورې تړلي چې په بهر کې ژوند کوي. زینات چې اواله زده کړو به برخې
اوریدونکو په بخښنې سره چې د مکروریانو د مرکز ګرمۍ او راپور به درته په بلخ پرونه کې خبرو کوو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې یو شمېر کسان وایي چې یوازې د خپل بهر میشتو خپلوانو په مالی لګښت د ژوند چارې سمبالوي.
په پلازمینه کابل کې یو شمېر کورنۍ چې ښه عاید نه لري وایي چې د دوی د ژوند ډیری چارې او لګښتونه د دوی د کورنۍ او د هغو غړو او ملګرو په مالی ملاتړ پورې تړلي چې په بهر کې ژوند کوي. زینات چې اواله زده کړو به برخې زده کوونکې ده او په کابل کې ژوند کوي وایي چې ورور یې په لندن کې دی او هر میاشت دوی ته پیسې استوي چې د کور لګښتونه پرې وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د ما خپل ورور هم دی بهر کې چې موږ ته میاشت پر میاشت پیسې لیږي او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو. د ما دوه ورونه نور هم شته دي دلته چې کار کوي زحمت او بس، خو د هغوی پیسې کفایت نه کوي. د لپاره ډېر قیمتي ده او دغه پیسې چې دوی لاسته راوړي ډېرې بې اهمیته دي. یعنی
محمد طاهر چې په کابل کې اوسیږي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشر دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو نوموړی زیاتوي چې زوم یې کله ناکله له بهر پیسې ورته لیږي چې خپل لګښتونه پرې پوره کړي. محمد طاهر وایي د طالبانو حکومت یې د دریو کلونو د تقاعد پیسې نه دي ورکړي او اړ شوی چې په واټونو بیلابیل توکي وپلوري.
شخصاً خپل شکر لسلا پر ایال لرم آغا هم بیچاره زون ده چه کلا کلا پا دیر بد شرایطو که کمک راسره کره. ما غوخته ام نده یا سل دالره یا دو سو دالره را تلیگله پا دقا بانی من خپل جوان تیر کره.
هغه افغانان چې له افغانستان څخه بهر دي نه یوازې د خپلو کورنیو مالی ملاتړ کوي، بلکې ځینې یې د خپلو باوري کسانو له لارې په افغانستان کې بېوزلو کورنیو سره هم یو څه مرسته کوي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی رمضان بشر دوست یو له هغو کسانو دی چې د بېلابېلو افغانانو لخوا نقدي مرسته پر مستحقو کسانو ویشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کومک هایی که من میکنم در تایی
چند زه چی کمی مرسته کوم در تیرو شلو کلونو پا اردو که دیری وڑی دی در مرسته لبنسطونو خیریه ادارو او سوداگرو چخه ندی. در زموش عادی افغانان دی چی زینه در وطن مینه او شعور لری هاگوی جنری لگوٹ گوٹ چخه سل دالارا دو سو دالارا راستوی. در شایی دیوی نسخه درمال یا دجمی لپارا یو چو خروار لرگیسی
در این زمستان برایشان شود.
اسلامی مسایل و پوهان د اړمنو او بی وزلو کسانو سره مرسته جاری صدقه ګڼي او ټینګار کوي چې باید په اوسنیو شرایطو کې له بی وزلو کورنیو ملاتړ وشي. فضل من الله ممتاز یو له دغو پوهانو څخه دی وایي
یکی از
در ټولنیز عدالت تورورولی یو مهم اصل له اړو کسانو سره مرسته او جاری صدقه ده. باید بېوزلو ته ورسیږي، له مسلمانانو سره مرسته وسی او هغوی ته د همدردۍ احساس وشول سي، هغه هم په داسې سخت حالت کې چې ډېرې کورنۍ له بېوزلۍ سره مخامخ دي. باید ټول د مسؤلیت احساس وکړي.
بیوزلی کورنۍ په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو او د خپلو دوستانو او کورنۍ د غړو د ملاتړ خبرې کوي چې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریښی.